امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن چهارشنبه ده د 1999 کال د تلی د میاشتې 25مه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 18مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او دا رپورټ هم اوریدلی سي چې امنیتي ارګانونه وایي چې د انتخاباتو امنیت ساتلو ته په مکمل ډول چمتو دي. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزیه تاسو او ربی
السلام علیکم تاسو خبرونه اوري د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په تیرو دریو کلونو کې د هغه افغانانو شمیر چې د لوګي سره مخ دي د 9 میلیونه 1300 میلیونه ته رسیدلی ده په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام رئیس زلتن ملسک چې په کابل کې د خړو د نړیوال ورځې په مناسبت په غونډه ته وینا کوله ویل چې په 2013 کال کې د افغانستان په شان د نړۍ په اکثرو نامنو ملکونو کې د وسوالو جګړو له وجې د غذایي خوندیتوب او د خوارځواکۍ د مخنیوي پروګرامونه د مشکلاتو سره مخ دي د لغمان بادپخ کې وسوالو د بریښنا شرکت هغه لس فني کارکونکي برمته کړي چې غوښتلې د وسوالو لخوا لغمان او ننګرهار ته د راغلي بریښنا غوښ شوې مزي وتړي د لغمان د والی وین اسد الله دولزی امریکا غک ته ویل دي چې پرون ماښام د بادپخ ولسوالۍ ته د غوښو شو لینونو د بیرته تړلو پسې فني کارکونکي لګري چې لس وړه ورک شوې دي او ممکن ده چې وسوالو به برمته کړي وي هغه وایي برق یو نیمه اونۍ مخکې پرې شوی وه جګړه وشوه او وسوالو د لینونو د بیرته تړلو ته غاړه کېښودله خو اوس یې د دوی کارکوونکي نیولی دي د پاکستان سره په پوله د ایران لس پوځیان تختول شوي د جیش العدل سنی اورپک ډلې د دغه کسانو د تختولو پړه په غاړه اخیستې دا ډله وایي دا کار یې د سنیانو سره د ایران د حکومت د بد چلند په غچ اخیستنې کې کړې ده په تختول شو کسانو کې د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران ځینې غړي هم شامل دي هغوی د سه شنبې په ورځ د پاکستان ایران ترمنځ په پوله کې تختول شوي دي د ایران سپاهي پاسداران په یو اعلامیه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون هم خبره کړه راغلي دي چې دا کسان د سیستان بلوچستان ایالت د میرجاوا په ښار کې تختول شوي دي د جیش العدل په نامه د یوې سنی ډلې ویان ابراهیم عزیزی ویلی دی چې د دوی جنګیالو د میرجاوا په سرحدي سیمه کې په یوې پوستې برید کړی او ټول مهمات او وسلې هم د ځان سره وړي دي ایران وایي په سوریه د ډرون وسوه بریدونه کړي دي دا لومړی ځل دی چې ایران په سرګند په ګاونډي سوریه کې د پوځي عملیاتو پخلی کړی دی د ایران سپاهي پاسداران وایي چې د سوریه په دننه کې د داعش په مرکزونو د بې پیلټ الوتکو وسو بریدونه کړي دي د سپاهي پاسداران د ځمکنیو او هوایی عملیاتو مشر امیر علي حاجی زاده د فارس خبری اجانس ته ویلي دي چې په دې بمباریو کې د داعش مرکزونو په سیرک توغندي وشتل شوې دي دغه ایرانی جنرال ادعا کړی ده چې په بمباریو کې د داعش ټانکونه موټرونه چې په خبرې د غډلې په ځانمرګي برودونو کې کارول تباه کړي دي د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټې داعش د ایران په هوس کې برید وکړو چې یو شمېر کسان یې ووژل او زخمیان یې کړل له دغه برید وروسته د ایران پوځ په سوریه کې په داعش جنګیالو برودونه زیات کړي د امریکا یو لوړ پوړی پوځي چارواکی د نړۍ مشرانو ته خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت د ډلې ضد پرمختګ ته د کامیابۍ نوم نه ورکوي د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلي چې په سوریه او عراق کې د داعش په ضد کې چې کوم پرمختګونه کړي دي هغه د پام وړ دي خو ویل چې په کار ده د داعش او د القاعدې ضد فشار جاري وساتل شي ښاغلی ډنفورد وویل چې په کار ده په منځني ختیځ کې د دغو دواړو ترهګرو ضد اقداماتو ته دوام ورکړل شي د امریکا د ګډو ځواکونو مشر دغه خبرې په واشنگټن کې د ترهګرو ډلو په اړه د دفاعي چارواکو په یوې غونډه کې کړي دي هغه وویل چې په تاریخ کې داسې مثالونه موجود دي چې د یوې ډلې په ضد په فشار کې د کمښت له وجې تاوان رسیدلی دی او ترهګرو ډلو بیا ځانونه فعال کړي دي امریکایي چارواکي د 1300 میاشتو راهیسې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د کامیابیو ادعاګانې کوي د امریکا د ایرزونا په ایالت کې د سنا د انتخاباتو د مناظرې په مهال د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي مارتا مکسلی د دیموکرات ګوند په کاندیدی کرسټین سینما د غداري تور لګولی دی دغه تور په هغې باندې په 2003 کال کې د هغه په یو ریډیو وینا لګول شوې ده چې هغه هغه کس ته چې ویلي غواړي د طالبانو سره یو ځای د امریکې د ځواکونو خلاف وجنګیږي، هغه ورته وویل چې زه هیڅ پروا نه لرم چې ته سوې. د یادونې وړ ده چې د 2014 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د افغانستان په اړه زیات باس نو شوه، خو د اریزونا په ایالت په دې انتخاباتو کې هغه وخت د طالبانو موضوع وسړل شو چې د ډیموکرات ګوند په کاندید کرسټین سینما باندې د غداري تور ولګېدو. او د ترکیه دولتي ټلویزیون ویلي چې په استنبول کې د سعودي عربستان د کونسل کارکونکو سو سات وروسته د هغې خپل هیواد ته ستون شول چې ترکی چارواکو د عرب خبریال جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه د هغه د کور د پلټلو خبر ورکو. دا و خبرونه.
د افغانستان حکومت د سه شنبه په ورځ د خبريالانو د ملاتړ صندوق بیا پرانست. د افغانستان جمهور رئیس په دغه مراسمو کې د خبريالانو د ملاتړ له صندوق سره د 50 میلیونو او د مالیه وزارت د 100 میلیونو افغانیو مرستو ژمنه وکړه. د شغل غنی په وینا حکومت د افغان خبريالانو د ملاتړ لپاره دومره امکانات لري چې رسنۍ د بهرنیو سفارتونو مالی ملاتړ ته اړتیا پیدا نه کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان حکومت د افغان خبريالانو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د سه شنبه په ورځ له خبريالانو څخه د ملاتړ صندوق بیا پرانیست او له دغه صندوق سره د 15 میلیونه افغانیو د مرستې ژمنه وکړه. دا دغه پیسو 15 میلیونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له خپلو شخصي پیسو څخه ورکوي او 10 میلیونه د مالیه وزارت لخوا ورکول کیږي. ښاغلی غني د خبريالانو د ملاتړ صندوق د بیا پرانیستلو په مراسمو کې چې په ارګ کې جوړ شوی وو وویل د مالیه وزارت او د خبريالانو د خوندیتوب ګډه کمیټه دی په دې اړه څېړنه وکړي چې حکومت هر کال له دغه صندوق سره د څومره افغانۍ مرستې ژمنه کولی شي. ښاغلی غنی زیاته کړه
دا بهتره ده چې خپل فقر نه گزاره وکړو له دې نه چې لاسونه هر چا ته وړاندې او دومره دولت کې امکانات شته د خبرنګارانو لاسونه سفارتونو او نور ته وړاندې نه درېمه ژمنه مې دا ده چې ما مدني ټولنې بنسټونو سره تماس نیولی له جناب چخانسوري سره مې نګوښتې ده او له تاسو نه هم غواړم چې په یو ګډ خلاص د دې څه غواړی او دا څنګه مصرفی کی ما سره شریک کندی اوله څو ټولنې دي زه نمونه اوس نه اخلم زه هغوی سره غږېدلم چې د هغه په اساس باندې د آزادي د بیان د تقوی دپاره او د خبرنګارانو د تقوی دپاره موږ وکړی سو امکانات برابر.
ولسمشر غنی د رسنیو خاوندانو ته هم په خطاب وویل چې د افغانستان د کار قانون نه دی عملی کړی او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د خبريالانو د ملاتړ په صندوق کې ونډه واخلي او د خپلو کارکونکو بیمه په پام کې ونیسي. د خبريالانو د ګډې کمیټې مرستیال ضیا بومیا په دغو مراسمو کې له خبريالانو څخه د ملاتړ صندوق د بیا پرانیستلو هرکلی وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د خپلواکو رسنیو ترڅنګ د دولتي رسنیو د ښه او اغیزمن فعالیت لپاره هم د هغوی هر اړخیز ملاتړ وکړي.
یاده او تقویته ضرورت لري ملي رادیو تلویزیون دولتي رسنۍ چې یو مرکار کړی ده او دوی مادي مالی معنوي تقویته ضرورت لري.
یو شمیر افغان خبريالان هم له خبريالانو څخه د ملاتړ د صندوق پر بیا پرانیستلو خوښي څرګندوي، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې د لومړی توپ د هغو خبريالانو کورنۍ ته ورکړل شي چې د بیان د ازادۍ په لار کې خپل ژوند لاسه ورکړي او یا ټپیان شوي دي. په کابل کې د یوې سیمه ایزې رادیو خبريالې صدف محمدي امریکا غږ آشنا ته وویل
دغه صندوق شي خبريالانو لپاره جوړ شوی، د دې پیسې باید خپدای چې د هغو خبريالانو کورنۍ ته وسپارل شي او هغه خبريالان چې زیان ورته وخته دی هغه ته ورکړل شي.
خو اغلی محمدی خواشینی سرګند کړه چې لدې وړاندې د خبريالانو د ملاتړ په نوم راټولې شوې پیسې مستحق کسانو ته نه دی رسیدلې او زیاته کړه چې دا پیسې به هم د زیانمنو خبريالانو کورنۍ ته ونه رسیږي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په نننۍ مراسمو کې ټینګار وکړ چې دغه صندوق لارې دی د وژل شویو او زیانمنو خبريالانو کورنۍ ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه چې د هغه پر وینا اکثره دا کورنۍ په خورا بد مالی وضعیت کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت له خبريالانو څخه د ملاتړ دا صندوق په داسې حال کې پرانیسته چې روان عیسوي کال د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بل شوی دی. د بی پولي خبريالانو سازمان شمیرې ښیي چې په دغه کال کې 14 خبريالان او د رسنیو دوه کارکونکي په تروریستي پیښو په ځانګړي ډول ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 2.9 اف ام سل اشاریه 15.
د خوراک نړیواله اداره وایي په افغانستان کې لوږه مخ په زیاتېدو ده او اوس د دغه هیواد 14 میلیونه خلک د خوړو مرستو ته اړتیا لري. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د خوراک نړیواله اداره ډبلیو پی وایي چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د هغو افغانانو شمیر چې د خوړو مرستو ته اړتیا لري د 9 میلیون څخه 14 میلیون ته لوړ ختلی دی. په افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې ډبلیو پی رئیس زلتن میلیسک نن د سه شنبې په ورځ د خوراک د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د دې علت روانه جګړه او وچکالي وګڼه. د خوراک د نړیوالې ادارې رئیس ویل چې په 2013 کال کې د افغانستان په څیر د نړۍ په اکثرو نامنو هیوادو کې د وسلوالو جګړو له امله د غذایي مسونیت او د خوارځواکۍ د مخنیوي پروګرامونه له ننګونو سره مخ شوي. هغه وویل چې په افغانستان کې دوامدارې جګړې لوږې سره مبارزه هم له خنډونو سره مخ کړې ده.
په افغانستان کې د لوږې سره مبارزه هم دا شان جګړې تر ګواخ لاندې ده. طبي ناورینونه، بې ځایتوب، د مهاجرینو ستنېدل او روانه وچکالي دا ټول په دغه هیواد کې د خوړو مسؤلیت او تغذیه هسې ګواخي. د خوړو د مسؤلیت د سږ کال د وروستي سروې د شمیرونو له مخې د خبرداري په کچه شمیرنې په ډاګه کوي چې د خوړو د مسؤلیت اړتیا د 9 میلیونو څخه 14 میلیونو ته پورته تللی دی.
خاغلی میلیسک رواني وشکالی ته په اشاره ویل چې د نړۍ په شلو هیوادو کې چې د وشکالی سره مخ دي د دغو هیوادو پرتله په افغانستان کې پر خلکو د رواني وشکالی اغیزې خورا زیاتې. هغه ویل چې هم د اوس په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه خلک د وشکالی څخه اغیزمن شوي دي. د خوراک د نړیوالې ادارې دغه چارواکي په خپلو خبرو کې د وشکالی سره د مبارزې په برخه کې د یو شمېر اقداماتو یادونه هم وکړه چې په کې 5 ولایتونو کې چې خورا وشکالی ځپلي 500,000 کسانو ته د خوړو د مرستو برابرول هم شامل وو. همدې غونډې ته د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر نصیر احمد دوراني په خپله وینا کې ویل چې افغان حکومت خپلو کانات په پام لرنی له لوګي او وشکالی سره د مبارزې په برخه کې ولر اقدامات کړی دي. هغه ویل سکل د وزارت له خپل ستراتیژیکو زیرمو څخه 1,900,000 غنم پر وشکالی ځپلو بي ده شو اوارو کسانو وشلی دي. خاغلی دورانی دغه راز ویل چې 2,600,000 غنم د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام ته په ویلیا ډول ورکړی دي.
قابل یادوري است چې 70% از قشر فقیر
او 70% فقیر قشر په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او ژوند یې له کرنې او کرنیزو فعالیتونو سره تړلی دی.
د کرنې وزیر ویل چې دا وزارت په افغانستان کې په شپږو محورونو کې کار کوي تر څو چې په دغه هیواد کې د افغانانو غذایي مسؤلیت خوندي کړي. ښاغلي دورانی ویل چې په افغانستان کې د لوږې د کچې د راټیټېدلو لپاره د کرنې وزارت له بزګرانو سره د مرستې یو شمېر پروګرامونه هم په پام کې نیولي دي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې وچا د راپور له مخې یوازې سږ کال شاوخوا 1,500,000 خلک په افغانستان کې د وچکالۍ او د جګړو له امله بې ځای شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې تر 2 میلیونو پورې خلک له خپلو مینو بې ځای شوي او د جګړه ځپلو سیمو څخه یې مسؤولو سیمو ته پناه وړې ده.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات،
کوشش لحظه به لحظه انتخابات،
د امریکا ژغ، آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
د امریکا ژغ، آشنا رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته ټول عملیاتي، تخنیکی او عملي پروګرامونه بشپړ سوي دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د کابل پوهنتون محصله 28 کلنه زهرا فرامرز د لومړي ځل لپاره رای ورکوي، خو د امنیت په اړه اندېښمنه ده.
زه د خراب امنیتي وضعیت په اړه اندېښمنه یم، خو د دې سره سره مې د رای ورکولو پریکړه کړې ده. موږ باید رای ورکړو. که زه رای ورنه کړم نو بل څوک به رای ورکړي او یو بل کاندید به پارلمان ته ولیږي چې زموږ لپاره به ښه نه وي.
د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 28مه کېږي، له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې 209 څوکیو لپاره انتخابات کېږي. هنرمند امید شریفی وایي په انتخاباتو کې د برخه اخیستو هدف یې پارلمان ته د جنګ سالارانو د تګ مخنیوی دی.
دا د دیموکراسۍ بیه ده چې کیدای شي ور یې کړو. موږ باید ډاډه شو چې رایه ورکو، لږ نه په ډیر شمیر کې به ورځو، په میلیونونو کې به رایه ورکوو. ترهګرۍ او بربریت ته به نه وایو او خپل مقاومت ته به دوام ورکړو.
د کابل اوسیدونکي پینځاتیا کلن عبدالکریم هیله لري چې نوې پارلمان به خلکو ته خدمت وکړي.
رای چوانه د خدای او رسول حکم دی. دا د ښځې او نارینه لپاره فرض دی چې رای ورک.
د دغو انتخاباتو د څار لپاره نږدې 300,000 کورنیو او یو شمیر بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د افغانستان په راروانو انتخاباتو کې د ناظرانو نقش مهم بولي. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ پروفیسر ډاکټر واینبام وایي په انتخاباتو کې د امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اندېښمن دي، خو د انتخاباتو د نتایجو په اړه د حقایقو او رښتینولۍ مسله هم ډېره مهمه ده.
There are many places in Afghanistan.
په افغانستان کې ډېر داسې ځایونه شته چې هلته به بالکل انتخابات و نشي. نور ډېر ځایونه هم شته چې منصفانه او عادلانه انتخابات به پکې و نشي. خو داسې احساس موجود دی چې په کار د انتخابات وشي. په افغانستان کې په کار د انتخابات یو کال مخکې شوی وای، ځکه له انتخاباتو نه پرته به د حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې وشي.
د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ناامنی تر ټولو ستر خنډ بلل کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو د انتخاباتو په ورځ د امنیت ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات، د انتخاباتو په هکله خبرونه، تبصرې او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او سوشل میډیا کې لیدلی او اوریدلی شئ.
د خوست اوسیدونکو وایي چې د ټاکنو له طریقه به وړ کسان ولسی جرګې ته انتخاب کړي. ولسونه له حکومت څخه د رڼو انتخاباتو د ترسره کولو غوښتنه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي مسؤلین وایي چې ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو انتقال پیل کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د ټاکنو د ورځې پر رانږدې کېدو سره د ټاکنیزو کمپاینونو بهیر لا ګړندی کیږي. داسې ښکاري چې د کاندیدانو پوسټرونه او بینارې تر وروستي حده رسیدلي. هر یو یې ځان ته د خلکو د توجه ورجلبولو هڅه کوي. عام خلک هم په ډېرې دلچسپۍ سره دا بهیر څاري.
کله کمیږ یو ښه لوړ شخص او ښه شخص انتخاباته پارلمان ته معرفي کړو، پارلمان ته ورشي، پارلمان مو جوړ شي، نو ټول افغانستان جوړیږي او د پستون او کوم ستونزې چې دي په افغانستان کې دا ته به د پای ټکی کې خوښ شي
او د اوس کوم پارلمان جوړیږي. دا یو غښتلی پارلمان ما سره شي، یو ښه پارلمان دا به د افغانستان لپاره یو ډېر ګټور او ډېر ختم شي، افغانستان لپاره به یو ډېر ښه آینده ولري.
امنیتی ځواکونو هم د ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره غزمې او د تلاشۍ پوستې ډېرې کړې. پولیس لګیا دي خوستکار د راتلونکي او تلونکي موټر پلټي څو د چاودېدونکو موادو د انتقال مخه ونیسي. که څه هم د ټاکنیز کمپاین په لومړۍ ورځو کې د دوو کاندیدانو د کمپاینونو پر موټرو چاودنو دوه کسان ووژل، خو امنیتي مسؤلین وایي چې د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره یې تدابیر سخت کړي.
تهدیدات شته، موږ په خپل ټول توان سره په دې تهدیدونو د دفاع کولو په خاطر هڅې کوو. کشفي ارګانونو هم هر ورځ لاسته راوړنې لري، د دښمن پلانونه شنډوي. د خدای جل جلاله په مرسته ان شاء الله وکولای شو چې ښه امنیت او ډاډمن امنیت تامین کړو.
په ټولیز ډول لخوست ولایت څخه ولسی جرګې ته کابو 15 کسان کاندید شوي چې دوه تنه یې ښځې دي. د دغو کاندیدانو له ډلې زیاتره ځوانان او تحصیل کرده دي.
په دې ولایت کې د رای اچونې 106 اتیا مرکزونه پلان شوي. د خوست د ټاکنو سیمه ییز دفتر مسؤلین وایي چې دغو ټولو مرکزونو ته د ټاکنیزو حساسو او غیر حساسو موادو د انتقال پروسه پیل کړې.
په اوله مرحله کې د ولسوالۍ مراکزو ته دا مواد انتقال و چې میزان تر 26 به دغه مرحله تکمیل شي. په دویم مرحله کې موږ د رای ورکولو مواد د ولسوالۍ د مراکز نه د رای ورکولو مراکز ته انتقال و چې هغه به د میزان د میاشتې په 26 تاریخ باندې په ټولو ولسوالیو کې صورت نیسي او ټولو مراکزو ته به مواد انتقالیږي.
ټاکل شوي د ولسي جرګې ټاکنې د روانې میزان میاشتې په 28 نیټه له غزنی پرته په ټول هیواد کې ترسره شي. په ټولیز ډول دغو ټاکنو ته له 2500 څخه زیات نوماندان ولاړ دي چې 411 یې ښځې دي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات، د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال، د امریکا ژغ آشنا رادیو، تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې. قدرمن اوریدونکو، دا هم یو بهرنی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پریاس کې د سعودي له پاچا ملک سلمان سره د عرب خبریال جمال قشقچی د وجل کېدو او یا تریتم کېدو په باب خبرې کړې دي. د مطلب نور تفصیل د سمیع الله جلال زی څخه واوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د سعودي عربستان له پاچا سره تر لیدنې مخکې د دې هیواد د بهرنی چارو وزیر سره هم وکتل. تر دې وړاندې ترکی څیړونکو پرون شپه د 9 ساعتونو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری چې قاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه ورغلی و وپلټله. ترکی سرچینې ادعا کوي چې قاشقچی ممکن په بې رحمۍ د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شوی وي. د ترکی څیړونکو د څیړنې پر مهال سی این این او نیویورک ټایمز رسنیو خبر ورکړ چې سعودي عربستان د قاشقچی د لادرکه کېدو په مسله کې له 2 اونۍ بې خبرۍ وروسته تیاری نیسي چې دا خبر تایید کړي. نوموړی د څیړنې پر مهال صحوان وژل شوی دی. اخوا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي قاشقچی ممکن د یو ډله قاتلانو لخوا وژل شوی وي.
بادشاه وایي په دې اړه هیڅ معلومات نه لري، ممکن چې په دې اړه معلومات ونه لري. زنه غواړم چې د هغه په اړه قضاوت وکړم، خو ماته داسې ښکاري چې دا کار کېدای شي د وی قاتل ډلې وي. غواړو ډیر ژر په موضوع باندې ځانونه خبر کړو، خو هغه واضح وویل چې دی خبر نه دی.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې دا پیښه د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت نږدې اړیکې تر پوښتنې لاندې راوستې دي.
You have a young crown prince who has so far
داسې یو ځوان شاهزاده لري چې تر اوسه په احساساتو عمل کوي او نړیوال قوانین نه مراعتوي. دا هغه کس دی چې نړیوال موافقتنامو او قوانینو ته درناوی نه لري.
قاشقچی د اکتوبر په 2 د خپل واده پوری د اړوندو کارونو د خلاصېدو په موخه قونسلګری ته داخل شو، خو بیا راونه ووت.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د فلوریدا او جورجیا ایالتون ته ولاړ او د مایکل د سمندري طوفان له امله ځپل سوي وسمو ته د مرستو رسولو هڅې وستایلې. نور حال د امریکا ژغ د خبريالي زلتي کاهوک په رپورت کې واوري.
ولسمشر ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا د فلوریدا په پاناما ښار کې زیانمن شوو خلکو ته اوبه وویشلې او د طوفان له کبله اوختي زیان نه وکتل.
لویونو زمکه چیرې کړې ده، په هر ځای کې وبدي او زیاتې خرابې کړې دي. دا وحشتناک او ویرونکي حالت دی. 14-15 فوټه اوبه اوچتې شوې دي. دا د باور وړ نه ده.
ټرمپ د ژغورنې او مرستو رسولو له بهیر ستاینه وکړه.
تاسو د دوی کار ګورئ چې تر سره کړی دی. د اضطراری حالاتو سره د مبارزې ادارې ډېر عالی کار کړی دی. امنیتي مسؤلینو هم ډېر ښه کار کړی دی. خلک وایي چې دا یو عادي طوفان نه و، بلکې یو ډېره ستره بړبوکۍ وه چې څوک یې تصور نشي کولی.
ولسمشر ټرمپ ژمنه وکړه چې حکومت به په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د مایکل په نوم طوفان دریم قوي طوفان دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې ویجاړۍ رامنځته کړې دي. په لسګونه زره خلک اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. د امریکا سره صلیب کمیټې د اوسېدو ویش موقتی ځایونه جوړ کړی دي.
2000 کسانو دلته شپه سبا کړه. 1300 رضاکاران موجود دي چې د مایکل طوفان څخه د بیکوره شویو سره مرسته وکړي.
د امریکا د سره صلیب د کمیټې مشر ګیل مک گاورین وای اصل کار زیانمن شوو ته په خپل وخت د مرستو رسول دي.
I wish I could wave a magic wand.
هیلالرم هغه کسان چې بیرنوی مرستو ته اړتیا لري ژر ورته ورسول شي، مګر طبیعت بیرحمه دی. په هغو سیمو کې چې خلک مرستو ته اړتیا لري، په لارو کې ونو او ودانیو خنډ رامنځته کړی دی. د مرستو رسول به لږ وخت واخلي.
د امریکا د سره صلیب کمیټه له حکومت څخه مرسته نه ترلاسه کوي. دا کمیټه د مرسته کوونکو او رضاکارانو لخوا
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
درنو اوریدونکو، د کلاسیکي موسیقي سندرغاړي استاد نظرګل وایي د پښتو موسیقي د پرمختګ د پاره شکلام او د پښتو سوچ طرز پکار دی. نور که گیتار استعمالوي او که کیبورد، خو د پښتو زمکه نه به نه وځي. نظرګل استاد دا خبرې د آشنا رادیو سره په مرکه کې کړې دي.
نظرګل استاد، خلک ستاسو سندرې ډېرې خوښي. زه غواړم پوه شم چې ستاسو دغه اصلي فن په کوم ډول سندرو کې دی؟
درې سپته ده، درې سپته، یو کلاسیکل ده، یو نیم کلاسیکل ده، یو فوک سانګ. فوک سانګ مې ته ویل ته پی چاربې نیمه کای بغتا ایتا، او نیم کلاسیکل چې کومي ادا شي لکه مثال خبره لاړ کمه نظر شي زبستار علي ته ګورم کدا غزل دی کنه، دا نیم کلاسیکي ده. درې ما چې کوم ده نو هغه لکه یو راګ هغه موسیقي بیا ده، هغه بیا دنیا ده. زه لکه نیم کلاسیکل خو خوما چاغه کې د خوشحال بابا کلامي، دغه کې د امید بابا کلامي، هغه کې د غنی خان کلامي، هغه کې د حمزه صاحب کلامي، هغه کې د خاطر صاحب کلامي، هغه کې ډیر نموړي کوم تلاندي کوم شاعران دي، زړه خو کلام ډېر خوما غزل.
استاد، دغه موسیقي د چا نزد کړي د تا ته چا در خوندل دستا استاد سوب دي؟
زما استاد خو لکه نواب استاد زلم او خاري، زما استاد نو هغه ډېر نورمندانو بیکار او ډېر فنکارانو استاد. بل زما د استاد کوم نو رفیق شنواري او حمزه صاحب، رفیق شنواري موسیقار ما ډیر باج پلی کړی دا.
تاسو استاد په کلاسیک موسیقي کې څوک؟
کلاسیکل موسیقي کې زمانه واب استاد کوم دې زری ډیو تا پی ټی وی د به رفیق شنواري بوتلم.
څومره سندرې به اوسه پوری ویلې حساب دې کړی دی؟
او یار ما خو زرګونه په ریډیو کې سندرې دي، داسې اونرمن داسې ګیکار و په خبر کې نشي زما په کمپوزیشن کې هغه غانې نه کړو. ان شاء الله دا کړه سوات دې ک شترال دې ک بنو دې ک پړشینار دې ک بنو هر ملک نه دې به ما سره تقریبا د درې کسان شاګردان په ارې ځای کې زما وي.
څه ډول سندرې دې خوخي یا خپل ځان ته چي وای؟
ما غزل خوخي په غزل کې، غزل کې یو صوت دې، یو ملودي دا، یو ترنم دې، یو زمزم دا، ټیک دا فوک سانګ خو زم خپل دې، خو زم خپل کلتوري زبان دې. پېښور کې زما اکیډمي د موسیقي
خلک چې دلته راځي دوی مفت زده کړې کوي که څه فیس مست نه اخلي؟
نه نه، دوی نه کوم فیس نه مازی، 5000 روپے میشته نه ما افته کې ورته دوه پیریټه ورکو. د پاکستان هم جواب نشته، پاکستان کې داسې ډېر لوی هنرمندان، ډېر لوی خلک دي. رحمت علي خان شوی، عابد حمید علي خان استاد شوی، دا سر ټول سره زم ملاقات کیږي په اسلام آباد تر شي کې، او سره دینو پاسو مې دې سره مې دې سره شخصي سره ما باجه غوړي دا لیکړې مې دا غلام علي سره ما باجه پلی کړی دا رحمت علي خان سره او دې یو بخي هغه سره ما باجه پلی کړی دا.
ستاسو نظر څه دی چې پښتو موسیقي څنګه نورم پرمختګ کولی شي؟ څه باید وشي؟ هنرمندان څوک څه توقع لري؟
یو خدا لایف موسیقی دا، او یو دا سیډی میډی دا کنه، نو دې سیډی میډی زما خو خو زدي خلاف یم په دې چې دا موسیقی نه دا شرمول دی دا لکه عقل نه دی دا نقل دی دا زما پښتو نه دا، دا زما شان نه دی، زما وین نه دا، زما جسم نه دی، زما تن نه دی. خ شعری راوالی، خ کلام راوالی د پښتو په زمزمه کې، په میز پښتو کې کوم لکه موږ کمپوزیشن وي کوم دا موږ تر جوړور وي پښتو کې ډیر الوی علم دا تر زله پښتو جوړ کا شعری ډیر خو وای باقي خره رنج بن ور سره کا کته کی بورډ استعمال کړه ته ډرم استعمال کړهونه د پښتو زما کې نمونوزه پښتو زم چې کومه ده نو دا ډېر د دې سانګ دې ډېر خوګه موسیقي ده، لوی موسیقي ده، دا کې داسې اونګ دې یو داسې سانګ دې یو داسې ملودي یو داسې درد یو داسې صوت دې پکې چې دا ګوري موسیقي کې نشته.
ډېر زیاته مننه استاد کور دې ودان.
ډېر مهرباني.
مخم خان
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.